یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستوري مشه له ازادي راډیو څخه روانه غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د دې ساعت په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسوالۍ مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له انتخاباتو یوه ورځ وړاندې به دغه بهیر بشپړ شي. د رمو د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو د څرګندونو سربیره پر ټاکنو د سار بنسټونو اندېښنې هم راخیستې دي. د دې ترڅنګ نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې ساعت په دوهمه نیمای کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو کې د لسګونه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. او متحده ایالاتو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو پړه پر ایران اچوله. بشپړ خبرونه. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. تندر قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 26 وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په ورممۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوې وسلوال او د پکتیکا په مرکز او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. تندر قول اردو وایي چې د غزنی په واغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پلسرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. او همدارس د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته یې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. طالبانو سکل په دوري د میاشتې په 22 اعلان وکړ چې نور نو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت له بندېدو له کبله د ګوزن پیښې ډېرې شوې دي. پرون د روزګان ولایت روغتیایي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت کړه چې ورسره سکل په دې ولایت کې په ګوزن د اخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنګلادیش د لوبډلې سره د 20 اوورونو مسابقه کوي. د سیالۍ د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبې ته چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د جمعې په ورځ پیل شوه. ښاغلي هوتک د لوبو د دې لړۍ په اړه وویل:
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي.
افغانستان پرون د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. فرید هوتک وویل چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 5 او 5 نیټه وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 5 میلیونه 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي د تیلو د تولید د ټول تولید نږدې نیمای ته رسیږي. رویټرز خبری آژانس او وال ستریت ژورنال رسپانه وایي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید به د یمن لخوا شوی، خو هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دروغجنه ډیپلوماسۍ تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحانی او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګنې په ډیپلوماسۍ اخته دي. پامپیو ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د برابرونکي هیواد باندې حملې کړي دي. وروسته خبر ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلان انتقادونه رد کړل. پاول ویلان په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي دی چې د امریکا د سفارت او د ویلان د خور ادعا چې د ویلان توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سم معلومات نه دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلان د خور الیزابت ویلان په قول لیکلی و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبرې تایید کړې وې او پر روسیه یې غږ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي.
من نشی ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یوه ورځ وړاندې بشپړ شي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس هست. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالی اوتا ده چاکنیز و مواد و ده لیکت پرا ده سار بنسطون و اندیخ نیسته دی.
دیمگه اندیخنه جیسی دیگه ولسوالی پرا ده چه آلتا دی اول طریقه دی مواد لگه دول که زود که در رقم دیگه سوایده پارلمانی تاکنه که در رقم دی 550 پیتوش آخو ولسوالی که اووز ده رقم نه حتی ولسوالی درست کرده.
په بل راپور کې بیا د ویداسې مور له اندېښنو خبرېږي چې د خپل زوی د روښانه راتلونکي لپاره هره ورځ 3 کیلومتره پلی مزل کوي.
سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سیبارونه د تورستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواري ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پرې پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي. خدای بیا ښه سړی چې
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د 100 بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې ده. همدارنګه نور بس ته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. دا هم د دې خبرونه د سر موضوع. ټاکنه خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي نږدې 3.5 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر ناوړه اغېز وکړي. اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو نه ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیږد پیل شوی دی او تر اوسه نږدې 3.5 ولسوالیو ته دغه مواد رسیدلي دي، استول شوي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د محل ویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخ ته وړي او د ټاکنو نه یوه ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسیږي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس هست. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس غیر اساس انتقال داده شده. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که 5 میزان هست مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رایدهی هست انتقال داده میشه.
خو وصال سه نامنی یا اغستونز چه بلدی وړاندیم د دغه مواد د انتقال په اړه باندې اندېښنې را پیدا کړي وی او نامنی دغه پروسې په وړاندې تر ټولو ستر چیلنج یا دیږي د پرټاکونو باندې د اتصار یو شمیر بنسټونه وایي چې امنیتي وضعیت به ولسوالۍ وته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې منفي اغیز وکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه وی رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لوی ستونزې هغه ولسوالۍ ته د موادو د لیک بهیر دی چې د هوا له لارې ورته توکي لیږدول کیږي.
زموږ اندېښنه جدي د ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کیږي، ځکه چې دا رقم جګ سوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 90 ولسوالۍ ته رسېدلی ده. نو خیر وکړي چې دغه رقم نور اضافه نه شي او ولسوالۍ د ګواښ ورسوي. ځینې ولسوالۍ ته به مطمئنم چې مواد ورسیږي، ولې ځینې ولسوالۍ ته خامخا جګړې حالت ده، یا به ځان فکر اولی یا به ستونزې فکر پیښ شي، ولی باور داده چې انشاءالله کوم مشکل پکې جدید پیدا نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالۍ ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې اغیز وکړي، خو د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې امنیتي بنسټونو ورسره ژمنه کړې ده. امنیتي بنسټونه په دې برخه کې ژمن دي چې جدي هڅه به کوي او تر څو دغه ګواښونه پای ته ورسوي. وصال صاحب، یو بل مسله چې ولایتونو ته د موادو د لیک بهیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 33 ولایتونو ته له کابل نه غیر دغه حساس مواد استول شوي دي. دغه پروسه د سمبلی په تمه باندې پیل شوی او د سمبلی په 25مه باندې پای ته رسیدلې ده. ولسمشری ټاکنې به د تلې په شپږمه نیټه کېږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې د هر اړخیز او لتیر په خړه ول ټاکنو کېدو ته ژمنه کړې، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربېره ان ولسمشری ته یو شمېر نمایندانو هم په ټاکنو کې د درغلې تر څنګ د ټاکنو ټول ګډونوال په اړه باندې شکونه خوده دي. بلې وسال
ډېر زیاته من اکرام صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د ولسوالۍ او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی، خو ډېر اندېښنې هم موجود دي. هوسم خوست ته ځو. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. د نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینه په اړوند ولسوالۍ کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست عامه پوهاوی او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سره شپږتیا مرکزونه لرو او 1515 محلونه لرو چې کابو 5302 مامورین په دې کې په دند ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رای ورکوونکو نوم لیکنه کړی ده. هغه کسان چې وجد شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رای ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي، په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه نشي کولی. موږ ټول دلته باید زنانه کار وکړي ښځه په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښيي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو رسکه هم د دې ګډون ضرور دی ځکه کشیر تخیندې په مختلفو پوزیشنونو کې لکورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي. فکر کوم چې شفافیت به مرسته شوی وي او د دوی شتون هم ډیر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د نام نه یو غوښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقام هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمو یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده، د هغه د مزغوره پلیسا کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډېر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایې اچونې صندوقونو ته شپږ سوه رایې اچول کېدې، خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته 400 رایې ور اچول کېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه درته ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د یوې نوې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوې چې له دې وروسته د کرومایټ ډبرې په هیواد کې دننه پروسس شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نیهان وویل چې دغه قراردادونه د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت له 500 شرکتونو سره ترسره شوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال ولی الله زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوکړې لیکونو په اساس د پانګوالو د هڅونې لپاره د شرکتونو د امتیازاتو حقوق له 3.5 سلنې پورې کم شوی. خغلی زدران ویل چې دغه شرکتونو سیړنې به تر یوې میاشتې پورې په پروان، لوګر، میدان وردګ او کابل کې بشپړې شي. د بادغیس د پستو محصولات به سږ کال 25% راکم شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پستې د محصولاتو د کمښت وجه د تیر کال وچکالي ده چې پستې په ځنګلونو یې ناوړه اغېز کړی. نوموړي وویل چې اوسمهال په بادغیس کې یوه کیلو پسته 1500 افغانۍ ده او بهر ته د صادرېدو سره او بهر ته په صادرېدو سره یې ارزښت نور هم لوړېږي. په بادغیس کې د مهال د پستې نږدې 1500 هکټاره ځنګلونه موجود دي او نن د کابل په شاهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 3.9 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
من نکو چه آزادی رادیو تا تاسو غوگی است. اوس هم یوه نرهوال موضوع ترازو. د امریکا متحدو ایالتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د هغو لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتی پر ایران اچولې چې د هغه هیواد د تیلو نیمایي تولیدات اغیزمن کړي دي، خو د یمن حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په ملاتړ ائتلاف په وړاندې جنګیږي د دغو بریدونو مسؤلیت اخیسته ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو د دغو بریدونو په اړه په عکس العمل کې څه ویلي دي؟ کېدای شي په اړه یو څه وایست.
بله وصال صاحب، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړی دی. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کیدونکي مرکز بې ساري برید کړی. پومپیو په یو ټویټ کې البته دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې داسې کوم ثبوت هم نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغي ډیپلوماسي تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې خوویل چې ګواکې په ډیپلوماسي بوخت دي. پامپیو دغه راز ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساري برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کارا او په لوړ غږ د ایران حمله وغندي. دغه راز جمهوری غوښتونکي مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې که ایران لمسونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کول ته دوام ورکړي، اوس یې وخت دی چې د هیواد د تیلو پر چنځایونو پر حملو غور وشي. بلې وصال صاحب،
آیا ایران د دغه تورونو په اړه کوم خبرګون خوده او یا هم حوثی یاغیانو څه ویلي دي په دې اړه؟
ایران تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یمن کې حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. البته دا تاسیسات هم د ورځې ویل کېږي تر 15,000,000 بیرله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویترز خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال ویلي دی برید نړۍ د تیلو د ورځې نی تولید 15% اغیزمن کړی ده. د سعودي عربستان په ختیځ کې د بقیق ولایت د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو لپاره نویو یعنی د تیرې ورځې د حملو وروسته اور هم بل شوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې د اور لګیدو له کبله په دې چنځای کې د تیلو تولید موقتا درېدلی دی. بله وصل صاحب.
بله، متحدو ایالاتونو د دغه حمله لامل په نړۍ کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره هم کړې. په مشخص ډول امریکایي چارواکو څه ویل دي په دې اړه؟
د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره به خپل زیرمه کړي تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرې ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي. البته یو بل موضوع هم ډیره مهمه، هغه دا چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې له حملې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې د ایران ملاتړي روسیا غیان په زیاتیدونکو ډول پر مخللو وسلو له بلاستیک توغندیو نیولې تر ډران الوتکو پورې کار اخلي چې دا مسله د سعودي عربستان د تیرو تولید پر تاسیساتو د پر مخللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. بله وصال صاحب.
ډیره مننه نوري صاحب کوربدان. معلومات مو دوستانو واوریدل. زما همکار نوري اسنوري و چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او درمل پلورنځیو له 15 ورځو وروسته کاربندیز په مشهور ډول پای ته رسولی دی. روغتیا پالان وایي که ستونزې یې حل نه شوي دوی به بیا د پوخ کاربندیز لپاره تصمیم ونیسي. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخې له مرکزه پلاوی راغوښتی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د تیری سیشن به په ورځ د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیا پالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواری په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیا پالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عمل نه شي او تصمیم منځته رانه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کېږي او کېدای شي د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبه په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغانې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېد. په مشهور ډول باندې مخکې چې دا وری وکړله که چېرې را کوم حیات د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موافقې ته ونه رسي او یا د جمهور سره په د ناستې زمینه سازي ونه کړه تر څو دغه کومې ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې دي که د حل لاره پیدا نه شي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي پړاو ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلي په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکزه به د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسېږي، یو دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسېږو او روغتیا پال به کوم اعتصاب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسېږي.
روغتیا پال او درمل پلورونکي کی وای لوګ دی مودی رئیس ورته لنامعلوم ادرس د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد چې لننګرهارې راپور راکو. فاطمه هغه مور ده چې د خپل زوی سره هر ورځ 3 کیلومتره پر پخو پیاده مزل کوي. د میرمن چې ولونه او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نالوستلوی نشي او تورستی ډلو سره یو ځای نشي. لرا نور حال از ما همکار شریف الله شرافت راکوي.
سیمه ودا اوس می دوغه نه فرق صفه غخته کې لاس واره زفر لار کښې نه ما وسان وساکوم بیا راځم کله پر دولس بجې لار رئیس چې په مټ ته ځان راوړ.
په جګړه ځپلې ورزګان او نالوس یې ټولنه کې دا بی تعلیم او بی سرپرسته مور په دغه شکېدلو څپلیو کې هر ورځ شاوخوا دوه ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنی زوی لاس نیولی ښوونځي ته بیایي. دو ساعت مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زی شونزی ته ورسوي نو تر هغه د شونزی بهر د غسرل مرته ناستوي څو چې زی بیرته له شونزی څخه رخصت کیږي او بیا مور او زی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دو ساعت مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې درې کاله کېږي د خپل یوازیني زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، د دی کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د ده سره روانه یم، خوند یې د ستونو کارونه کوي، د وړو یو وړي وي شي که ده. نو اوس یو درې کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم، که دوه کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپل یوازیني زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښو کې اوسېږي په کرایه نیولې دي. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژنې نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم، کتابچا، کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړي جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بی سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنی زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواریو ته ځي، زما یوه دانه زوی دی نه مې زړه کېږي پرې پر یوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي. خدای بیا را ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به را وګرځېږي، د هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي دا ټول اورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
بسمالله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس دی درس مچ دا ځان چې خپن یت یا اوکر یت
اتکلن نجمل خدا غچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجم الخدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او د چدی په دوامدار توګه باندې خپل درسونه تر از خپل زده کړو ته ژمن دي واړي چې خپل انده جوړه کې بلنده خطر چې د اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سنته ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسولین بیا په ورزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګاندې ژمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورت سیستم ورته فعال کړي.
مننه کوله ملتیا مو د دې راپور ویډیو بڼه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. اوس هم وخت 2:12 احمد تکل ته وکشئ چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي او له هغه وروسته به مرسلین ارسلا تاسو ته نور بسته اونیز پروګرام ولري.
د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو کې 153 وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو ویان قر یوسف احمدی وایي دا پریکړه په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د استازو ترمنځ وشوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش له لوبډلې سره شل اووریزه مسابقه لري. د لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 15 بجو د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې پیلېږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لاسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړی دی.
بس دی شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی و سازمان ملل همساله از این روز به هدف حمایت از جنبش های دموکراسی خواهی در جهان تجلیل میکند و در چند سال اخیر از این روز در افغانستان نیز تجلیل می شود. در دو دهه است که موج تازه از دموکراسی در افغانستان شکل گرفته و نهادهای متعدد برای نهادینه شدن این پدیده و موفقیت آن کار می کنند، اما هنوز نیز به دلیل شکل نگرفتن احزاب فراگیر سیاسی، ضعف ها در کار نهادهای مدنی و موانعی در برابر فعالیت آن و وجود مشکلات در برابر کار رسانه ها از چالش های است که مانع تقویت نهادهای دموکراتیک و عادی شدن روند دموکراسی در افغانستان شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی این بحث می‌کنیم که تجربه دو دهه اخیر دموکراسی چقدر موفق بوده، آیا حداقل زمینه‌سازی برای رفتن به سوی یک آینده دموکراتیک در افغانستان فراهم شده و اینکه چرا هنوز نیز در افغانستان به دموکراسی به عنوان پدیده خارجی نگرسته می شود. در برنامه این هفته امروز لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دایکندی را در برنامه با خود داریم. خانم سادات به برنامه خوش آمدین. بله صدای مرا دارین؟
سلام به شما آقای ارسلا و
بله به برنامه بسیار خوش آمدین. اگر در ابتدا بفرمایین از در رابطه با این صحبت کنین که در نزدیک به دو دهه‌ای که ما از موج تازه از دموکراسی را در افغانستان داشتیم، چقدر به نظر شما موفق بودیم تا این پدیده در افغانستان حداقل نهادینه شود؟
بله در دو دهه گذشته اگر ما وضعیت دموکراسی را در افغانستان ارزیابی بکنیم، فرازها و نشیب‌های بسیار زیادی را طی کرد تا امروز به اینجا رسید. به طور نمونه یکی از اساس‌های دموکراسی در افغانستان را ما می‌تونیم که رشد چشمگیر رسانه‌های آزاد در افغانستان بدانیم. شما می‌دونید که امروز در تمامی ولایات افغانستان رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی فعال است و زمینه‌ای برای تمام مردم افغانستان فراهم شده که دسترسی به اطلاعات داشته باشند و همچنان رسانه‌ها یک پول ارتباطی خیلی خوب بین مردم افغانستان و دولت افغانستان شده، ولی با وجود اون گرچن هنوز نهادی نشده مشکلات و چالش های خود را می داشته باشه، ولی کلن اگر ارزیابی بکنیم دموکراسی تا امروز در افغانستان دستاوردهای خیلی خوبی را داشته.
خوب، در رابطه شما در رابطه با نقش رسانه ها در نهادینه شدن و یا رشد دموکراسی در افغانستان اشاره داشتین. ما اگر بیاییم در جامعه افغانستان اگر صحبت کنیم، خود رسانه ها چقدر شنونده داشته، یعنی چقدر پیام رسانه ها در جامعه ما گرفته شده و توانسته که ما شما در متن جامعه در مناطق دوردست افغانستان ما بتانیم حداقل برداشت از دموکراسی و امو بود و یا هم نکات مثبت از دموکراسی را که دارد در بر دارد دموکراسی چقدر این پیام گرفته شده از رسانه ها، چون در برابر رسانه ها هم در برخی مناطق ما شما داریم که زدیت وجود داره و هنوز هم مردم اگرچی به خاطر خواهی روز میشنن، اما پیام را که رسانه ها میتن پیام بگونی کلی گرفته نمیشن.
بله، ما میخوایم بگیم که این که جا تطبیق شده مفت میکنم که ایرانی رسانه ها تنها وسیلی درست است که در شمار از ولایت افغانستان به دلیل ناامنی رسانه ها فعالیت اونچنانی که باید داشته باشه رو نداره، ولی با وجود آن هم یک وسیله برای تطبیق و پیشرفت دموکراسی در افغانستان بود. گرچند ما پیشتر هم اشاره کردم که رسانه ها هم مشکلات و چالش های خود را می داشته باشه. شما ببینید که در شمار از ولایت افغانستان هنوز یک خبرنگار آگاه و مسلکی که زمینه‌ساز به طور مثال آگاهی دهی از دموکراسی هم بوده نمیتونه، یعنی ظرفیتشون کم است، خبرنگار مسلکی ما نداریم، ولی در حدی که هستن در شمای از ولایات یعنی تا جایی را پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده.
خب در ولایت دایکندی اگر به ما بگوین، بله، اگر در ولایت دایکندی بر ما بگوین نهادهای مدنی متعددی در ولایت دایکندی فعالیت دارن، برخورد مردم با موج از دموکراسی خواهی و فعالیت های دموکراتیک در ولایت دایکندی چگونه است؟
خب ولایت دایکندی شما میبینید به وجود که یک ولایتی که 13-14 سال از عمرش میگذره و هنوز به لحاظ جغرافیایی اگر جزئی بکنیم چندان پیشرفتی نداشته، ولی فعالیت های مدنی و دموکراتیک در این ولایت چشمگیر بوده. دلیلش در چی هست که رسانه های اینجا فعال هست و اینمی پیام رسانه ها به مرکز کشور و یا به سطح افغانستان میرسونه که ولایت دایکندی یک ولایتی هست که در اوج فعالیت های مدنی بهتر صورت میگیره و همچنان جامعه مدنی آگاه‌تر و روشن‌تر داره و اینمی رسانه های ولایت دایکندی یا عامل بگیم و یا مسبب یا زمینه ساز اینمی فعالیت ها در ولایت دایکندی بوده.
بله، اگر در بسط افغانستان اگر بحث کنیم، خب در سال 2001 به این طرف ما شما البته شاهد رفتن دخترها به مکتب و رفتن خانمها به وظایف رسمی هستیم. چقدر توانستم این پیام در بین مردم جا بیفته تا مردم آماده به این شوند که ذهنیتی که قبل سال 2001 وجود داشته به خاطر محدودیت ها در برابر رفتن دخترها به مکتب و یا کار خانم ها و بیرون از خانه، چقدر موفق بودیم ما و چقدر چون هنوز هم محدودیت های در سطح ولایت وجود داشته، تنها در بزرگشهرها اگر ما شما ببینیم ما شما موفق تا حد موفق بودیم که ما بتانیم اون زمینی رشد دموکراسی اشتراک متوازن مرد و زنها در فعالیت های مدنی و همچنان کار روزمره را داشته باشیم.
نسبت به سال 2001 اگر مقایسه بکنیم حضور زنان و دختران در مکاتب دانشگاه ها در ادارات دولتی و همچنان مشارکت سیاسیشون فعالیت پیشرفت چشمگیر داشته و اکنون هم شما میبینین در ولایت دایکنده آمار حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها و همچنان زنان و دختران کارمند در ادارات دولتی سال به سال افزایش پیدا میکنه، اما با وجود آن اگر ایران مقایسه بکنیم به جامعه دموکراتیک قناعت بخش نیست و این پیشرفتی را که تا فعلا داشته و تا به اینجا رسیده هم خب آزادی بیان بگیم یا رسانه ها بگیم نقش به خصوص خود را داشته و با وجود آن هم هنوز چالش های زیادی صدرای زنان هست و در شماری از ولسوال های دایکنده هنوز هم دیدگاه وجود داره که زنان و دختران باید در خانه باشه و تحصیلشان یا حضورشان در مکاتب دانشگاه ها هنوز هم ننگین داشته میشه و گذشته از او یک تعداد در جغرافیای دایکنده یک تعداد زنان و دختران را هم ما داریم که به مکتب فرستاده میشه تا نیم مکتب درس میخونه و یا مکتب را درس میخونه بعد از او اجازه حضور در دانشگاه یا کار کردن در ادارات دولتی را نداره. و یک محدودیت دیگه ای که برای زنان در اینجا وجود داره این است که زنان در عرصه اقتصاد کمتر حضور دارن و چالش هایی که صدرای نوعی هستی هست که از طرف خانواده بهشان اجازه داده نمیشه که فعالیت اقتصادی بکنن و یعنی کمتر در عرصه اقتصاد حضور دارن، اما در دیگه عرصه ها تا حال را حضورشان چشمگیر بوده ولی باز هم محدودیت های خود را داشته و داره.
در مورد از این که شما گفتیم که هنوزم راضی نیستین از این روند دموکراسی که در افغانستان به پیش میره و یا هم ما در قرار داریم، علت نارضایتی شما و ضعفی که وجود داره به نظر شما چی بوده؟
بله، دلیلی که ما ناراض هستیم خب یکیش وجود این نیست سنت های حاکم در جامعه است که یک مانع بسیار کلان است تجربه دموکراسی و یک مشکل دیگه شما میفهمین که مسبب اصلی پیشرفت دموکراسی در یک جامعه نظام حاکم است. خب نظام حاکم یا بگیم که حکومت داری محلی یا حکومت داری در کل در افغانستان متاسفانه آغشته با فساد اداری هست، شاید زیاد آغشته نباشه ولی اونقدر که آغشته هست یعنی یک مانعی شده که دموکراسی پیشرفت و ترقی نداشته باشه.
دوباره به شما برمیگردیم، من شماره تماس با برنامه را به شنونده عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با برنامه تماس بگیرن و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال داشته باشن. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرانی سر عد اړیکې شمیرې دي 0999 40 45، بلش میره ده 0902 15 55. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې شنونده داریم، بلې فیلن شنونده نداریم. خب اگر در مورد خانم سادات اگر به شما برگردیم، در مورد فعالیت های مدنی که در خصوصا در شهرها وجود داره، اینا را چقدر شما در رشد دموکراسی در شهرها تأثیر گذار می دارین؟ چون بیشتر اوقات شکایت مبنی به این بوده که بیشتر این نهادها به عنوان نهادهای البته یک کمکگیر عمل کردن و به خاطر خودکفاییشان و به خاطر رونق بیشتر کارشان تلاش نکردن. خب به این سوال بر می گردیم. نخست میریم شنونده داریم، می شنویم که کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله
ولی مرسلین سلام سلام را پاس میکنم در زغی را جوتونو کاریسو تاستاسو مرمانیت سلامون
قریسب دیر مانا نجوندی و سیخ پروان تخرا اغلاس میره بانی وگی
تشکر و خورای جشگر ولی مستقلی در موضوع پر ما پندر در اگر کنیش خلق آغا شهدائی نداری این از موږ په نظر د افغانستان د خلکو په نظر ده چې دا دیموکراسي چې دا د خارجه غلې ده په موږ تحمیل سره داسې نه ده که دا دیموکراسي نه وي نو به د بیا
بل قاری صاحب تاسو غږ مشکل لري کله چې موقعیت هم سم کوي په بخنه سره تاسو موقعیت سم نه دی کله موقعیت سم کوي چې تاسو غږ مونږ ته شفاف راشي بله مهرباني
نو اوس په افغانستان کې ورته څه توپک چې دی خدای دې وکړي دا د توپک ځای کلمو دي چې دیموکراسي راشي توای چې هر څړی خپل پکور کې دا ځغ د کپلار خپل ځغ د لور ځغ واوري دا دیموکراسي د کومور خپل د لور ځغ واوري دا دیموکراسي دا سیم پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلې شي چې اوس په دې شرایطو کې دیموکراسي پر خلکو باندې تطبیق شي او بل د دیموکراسي تطبیق باید څوک وکړي په بعضي مواردو کې خلک د دیموکراسي څخه سوء استفاده کوي دغه په دغه باره کې نظر غواړم که جواب
ډېر مننه اتمن قیصب من نه ژوندې اوسئ بلې شنوندې دیگه داریم میشنویم بلې کی هستن بلې سلام علیکم بلې صدای مرا میشنوین
سلام علیکم آقای السلام سلام خدمت به شما به مهمان محترم شما ترجمه
مدارم به سلام خدمت
میشنم صدای من آقای شما
بله آقای خونزاده بفرمایید میشنم صدای شما رو
من یک نظر دارم یک سو دارم از میمان بجام
میره منی بفرمایید
نظر می هست که با افغانستان زیادتر رایی که هست از وقتی که می دیموکراسی با رواج پیدا کرده اما فعلا همی روشن فکر ها همی دیموکراسی طلبا اونه که با دیموکراسی من افهم مخوندن که میفهم عمال دیموکراسی رو مسخره کردن از نام دیموکراسی سوء استفاده میکنن اینا بخاطر شخصی خوب ما یک دیموکراسی غربی داریم یک دیموکراسی اسلامی داریم که مثل ایران و پاکستان و بعضی کشورها همی دیموکراسی رو این دیموکراسی اسلامی که هستی خود مشکل نداره که آزادی باشه هر کس حق بیان داشته باشه حق رأی داشته باشه حق گفتن داشته باشه ولی اون دیموکراسی غربی که هست که سرلغو باشه و زن خانه به دست یا به هر طرف که دلش میخواه او دقیقا دیموکراسی که هست که هزار سال هم دیگه تیرتی به می افغانستان مازم افغانستان او دقیقا دیموکراسی قبول هم نداره قبول هم نمیکنه دیگه خدا کاری با افغانستان همه که یک دیموکراسی اسلامی برپاشه که مردم از او استفاده درست بکنه به چوکات اسلام نه به چوکات غیر اسلامی باشه دیگه اینا در میمان برنامه شما دارم که همین زیادتر از این دیموکراسی همین روشن فکرهای زنا که هسته بعدتر آفخوز زیادتر مردم بسواده به دیستوانه همین روشن فکر کسی از دیموکراسی سوء استفاده میکنه زیادتر همین زنا رو اینا تحریک میکنه از اینکه اینا اونا رو آگاهی بده اینا تحریک
اگر اگر کوتاه سوالتان مطرح کنه آخونده سب چون وقت برنامه بس کم است
علمان برنامه شما این هسته که می حسل دیموکراسی در اینا تعریف کنه به من مردم که همین زنا از این دیموکراسی بعد سوی استفاده نکنه می حسل دیموکراسی چی هست همین دیموکراسی اسلامی چی هست همین دیموکراسی که ما شما میتونیم که ما را قبول کنیم مردم افغانستان قبول
تشکر
چی قرام دیموکراسی نمیره اگه تعریف کنه خیلی
اتمن تشکر از تماسون به برنامه برمیگردیم خانم صادق اگر به سوال قاریس پشتون از جوزجان برگردیم اونا شرایط فیل را پرسیدن که چقدر از زمینه مساعد است به خاطر تطبیق دموکراسی در افغانستان تا حال که ما نزدیک به 2 دهه از موج تازه دموکراسی در افغانستان میگذره
بله خب قاریشم گفتن که فرق دموکراسی اسلامی با دموکراسی غربی را گفتن که وضاحت بتین و انتقاد شنازی بودن که زنان و یک تعداد زدگای افغانستان را گفتن از آزادی سوء استفاده میتونن که خب دموکراسی چنانچه که قاریشم گفتن که دیگاه شما فکر میکنه بیشتر دیگاه شخصی خودشون هست تعریف دموکراسی اکسیم یک چیزی نیست بلند رفتن اقتصاد برابر بودن حقوق زن و مرد در فعالیت اقتصادی مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی این را دموکراسی میگن و چنانچه که قارس گفتن که یک تعداد دموکراسی به نفع خودشون سوء استفاده میکنن که خب ممکنه ایتر یک چیزی وجود داشته باشه اما در باورهای شخصی اتباع افغانستان خب ما چیز گفتن نمیتونیم تعریفی را که
اونا از دموکراسی البته دارن، ممکن چیز دیگری باشد، اما در اصل دموکراسی هدف جز توسعه و پیشرفت ما فکر میکنم نداره در کشور.
سوال آخونزاده است، اگر برگردیم اونا در مورد این سوال داشتن که چقدر امی آزادی هایی را که در قوانین خود ما در نظر گرفته شده تا چه حد قابل تطبیق بوده در افغانستان و چقدر، چون اونا دموکراسی را باز هم اونا مثل قاجسه به دو بخش تقسیم کردن، که اگر ما شما به بعد داخلی از او برگردیم، آزادی هایی که در قوانین داخلی ما شما در نظر گرفته شده، چقدر این آزادی ها به ادوای افغانستان داده شده و افغان ها چقدر از این آزادی ها برخوردار بودن؟
بله، آزادی هایی که در قوانین خود افغانستان وجود داره، خب برای تمام اتباعی افغانستان شاید یکسان تطبیق نشده باشه، که دلیلش وجود فساد اداری در شمار از نهادهای دولتی هست.
خب در مورد سوال قبلیم برمیگردم، با سوال قبلیم برخی از نهادهای مدنی، خب هم تمامش گفتن نمیتونیم، تعداد نهادهای مدنی در افغانستان خیلی زیاد است، اما انتقادها بعضن به این است که همین نهادها در نهادی نکردن دموکراسی و آگاهی دادن به مردم و تطبیق دموکراسی در افغانستان نقش آنچنانی را که اینا مسئولیت دارن ادا نکردن و بیشتر به عنوان نهادهای که جلب کمک و همکاری میکنن و اونا فقط به بخش مالی ازی فکر میکنن و در مسئولیت را که در برابر جامعه و مردم خود دارن ادا نکردن. به نظر شما نهادهای مدنی چقدر مؤثر بودن در این بخش؟
نهادهایی که تاکنون در مسئولی تطبیق دموکراسی در افغانستان فعالیت کردن، خب یک تعدادشان فعالیت های چشمگیر و تاثیرگذار داشتن، ولی یک تعداد که آنچنان شما گفتین ناخشته به فساد شدن و برای جلب کمک ها از نهادهای بیرونی یعنی نهاد را ایجاد کردن، که این به جای نه تنها که زمینه را برای تطبیق دموکراسی فراهم نکرد، که حتی ما به یقین هستیم که یک ضربه ای را هم به تطبیق دموکراسی در افغانستان وارد کرد، که نتیجهش همین شد که چنانچه قاری صاحب گفتن که یک تعداد از دموکراسی به نفع خودشون استفاده سو کردند.
خب استفاده سوره بیشتر استفاده سو کیها بودن، کدام نهادها؟ میتونیم بگیم که در مجموع آیا این نهادهایی که از داخل شکل گرفته بودن و بعضی نهادهایی را که ما داشتیم که از بیرون اینا همکار بودن بر داخل؟
سوالتون درست نگرفتم.
بله، سوال من این بود که آیا کمکاری صورت گرفته از سوی نهادهایی که در داخل بوده و یا نهادهایی که بعضا ما شما نهادهای همکار را از خارج هم داشتیم کنها به قسم همکار عمل کردن، کدام یکی از نهادها کمکاری کردن؟
کمکاری میگین از نهادهای داخلی هست و یا از بیرونی؟
از بیرونی، به نکا همکاری از بیرونی بوده و عامل اصلی از داخل بودن.
بله، خب دلیلش نمیست که یکی از ارکان دموکراسی فعالیت های مدنی هست. خب نهادهایی که برای تطبیق دموکراسی از نهادهای بیرونی کمک میگیرن، خب دلیلی که اینا منتج به نتیجه واقع نمیشه، خب آغشته به فساد میشن و نتیجه دیگری از اون گرفته میشه. اما فکر میکنم که نبود یک نهاد ناظر بر کارکردها و فعالیت‌های اینا هست که موجب میشه که از دموکراسی استفاده سو شود و یا هم آغشته به فساد شود.
خب بله، بیشتر شما اشاره در بخش خودکفایی اقتصادی خانم ها داشتین تا بتانن اونا از حق خود دفاع کنن و به حقوقی که در قوانین برای اونا در نظر گرفته شده بتانن دسترسی پیدا کنن. در بخش خودکفایی خانم ها شما چقدر به این معتقد هستین که خانم های افغان تانستن حداقل خودکفایی اقتصادی را در جامعهشان داشته باشن؟
خب زنان افغانستان تاکنون طی گذشت دو دهه خیلی کم تونستن هم که به خودکفایی اقتصادی برسن. خب دقیقا خودکفایی اقتصادی زنان در یک جامعه باعث میشه که خشونت علیه زنان کمتر شود و وضعیت فقر بگم یا وضعیت اقتصادی در یک جامعه بهتر شود و همچنان و مشکلات دیگه ای که در جامعه ما شما ناشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو اگر بگیم، خب با بلند رفتن سطح آگاهی زنان در این موارد هم میشه که از این مشکلات و چالش ها کاسته شود. ولی دلیل این که زنان افغانستان تا کنون نتوانستند به خودکفایی اقتصادی برسند هم وجود همه سنت های ناپسند و همچنان نبودن یک زمینه برای رشد اقتصاد و مساعد نشدن یک زمینه برای روی آوردن اینا در عرصه اقتصادی بوده. من فکر میکنم اینه میچک چیز بوده.
خب بخاطر بله شنونده داریم میشنویم، کوتاه از اونا سوال میگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سید امان سلام.
علیکم سلام. بفرمایین از کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
قربان جان، عبدالحمید کارگر هستم از
بله کارگر سب. بفرمایین اگر کوتاه سوالتان بفرمایین چون در اخیر
ما یک نظر دارم. قربان آگاهی دی درست در خانمای مرکز چی که تا برطاق ما خیلید آقای هم ندارن بیچارم اونا چی بکنن. امیانشهر ما در واضح بگویه که امیانشهرهایی که در اطراف هستم چی آگاهی دی اونا را داره که اونا از یک خود یعنی بتانن دفاع کدن. بازی افغانستان خب شما معلوم است که کشور سنتی است، یک امکان ندارم اعضای حکم فرما خانما نمیتونم که اونا دبون بدن با میگن تو بشه در جای اینو پسا دارم فزنده همسری ما را بگوید که آقای دی درست امکانش باشه و همسرا بدن
درست. حتما تشکر از تماستان. بله در مورد آقای کارگر در مورد آگاهی دهی و کمکاری که در بخش آگاهی صورت گرفته اونا میگن که هنوز هم در مناطق دورافتاده مردم از آگاهی ندارن که دموکراسی به چی معنا و اونا هنوز هم البته اونمو پدیده یک پدیده بیرونی فکر میکنن. به نظر شما از چی ضعفایی در بخش آگاهی دهی وجود داشته؟ یا نهادهای مدنی کمکاری کردن و یا سوی دولت چقدر کار شده به خاطر آگاهی دهی به مردم؟
خب به خاطر آگاهی دهی به مردم کارهایی که من فکر میکنم که کارهایی که کمتر بوده یا قناعت بخش نبوده، آگاهی هایی که صورت گرفته، خب ما میبینیم که نتیجه امی که یک تعداد از مردم آگاه شدن و فکر میکنم نتیجه امی آگاهی دهی بوده و نقش رسانه ها در اینجا و ای که تا فعلا در همونطور که برادر ما اشاره کردن در اطراف یا در نقاط دوردشت افغانستان یک تعداد آگاهی نداره. خب ضعف آگاهی دهی از نهادهای مسئول را در اینجا میتونیم بگیم که نقش داشته.
مسئول کی هستن؟ نهادهای دولتی یا نهادهای خصوصی؟ چون ما شما نهادهای جامعه مدنی را شاهد هستیم که اینا هم کمک میگیرن و کمک دریافت میکنن هم از سوی دولت افغانستان و هم از سوی نهادهای خارجی.
بله کمک دریافت میکنن از نهادهای خارجی و همچنان همینطور از حکومت افغانستان، ولی اینمی استفاده سو و آغشته شدن به فساد باعث میشه که آگاهی دهی آنچنان که باید وسیع می بود نشده و اینمی منجر بی شده که یک تعداد از دموکراسی و همچنان زمینه یا حتی زمینه آگاهی دهی از دموکراسی در اونجا زده شده و نا عقب بمانند از این آره.
بله 10 سال با چی فکر میکنید؟ با معذرت 20 سال میگذره از آغاز تلاش های تازه، چقدر ظرفیت های داخلی شکل گرفته به خاطر بومی ساختن ارزش های دموکراتیک و آزادی ها در جامعه افغانی؟
خب جامعه افغانی من فکر میکنم تلاش که بر تطبیق و پیشرفت دموکراسی در افغانستان کرده تا فعلا تلاش خود را کرده، اما اونچنانی که باید میکرد نکرده و ظرفیت های را هم که ایجاد کرده یا کافی نبوده و یا هم درست یا اونچنانی که باید عمل میکرد عمل نکرده.
بلی چی باید شود در آخر اگر پیشنهادات شما چی است به خاطر از اینکه ما شما بتونیم با ظرفیت های داخلی ما شما بتونیم همی آگاهی را به وجود بیاریم و همچنان ظرفیت ها را ایجاد کنیم؟
خوب برای پیشرفت و توسعه و همچنان وسیع شدن زمینه دموکراسی در افغانستان من فکر میکنم که نظام حاکم نقش مهم را داره. وقتی نظام حاکم به درستی عمل کنه ظرفیتی که در داخل ظرفیت‌های داخلی که ایجاد میشه اگر به درستی عمل بکنه و زمینه هایی که برای آگاهی فراهم میشه به طور درستش به تمام مردم برسونه من فکر میکنم نتیجه خوبی داره. و اگر این که درست عمل نکنه و یا غشته به فساد شه و یا کدام چالش ها و مشکلات دیگه ای که صدرایشون هست اگر اونا رو در نظر نگیرن هیچ تغییری در تطبیق و پیشرفت دموکراسی نخواهد آمد.
بله بسیار زیاد تشکر خانم لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دوی کندی از اشتراک شما در برنامه.
سپاسگزار. استدیوی پی یک